امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیه سرداریم هیله د چروغ جوړ خوشحال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
السلام علیکم د سوری د بشری حکومت د څار ډلې د شنبه پر ورځ ویل دي چې تیر شپه په یو هوایی برید کې چې د یغانو تر کنټرول لاندې د ادلب په ولایت کې سوی دي اته ویشت کسان وژل سوي دي چې څلور پکښې ماشومان شامل دي د ژغورنې د عملی کارکوونکو ویل دي چې د سوریې او د روسیې په هوایي بریدونو کې لسګونه کسان وژل سوي دي دغه هوایي بریدونه له هغه وروسته پیل سوي دي چې د سپتمبر د 19 نېټې راهیسې یاغیانو د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حملې شروع کړي دي د روسیې او د سوریې ځواکونه ویل دي چې دوی یوازې وسلوال په نښه کوي او د ملکیانو وژل یې رد کړي دي د سوریې د ادلب په ولایت کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هوایي بمبارۍ وخت ناوخته کیږي په دغه سیمه کې جهادي ډله د النصره فرنټ نفوذ لري خو اوس هوایي بمبارۍ زیاتې سوي دي دا وروستی هوایي برید د ارمناس په نامه په یو کلي سوی چې د ترکیې سرحد څخه څو کیلومتره لیرې پروت دی د سوریې د ملکي دفاع ډله چې د یاغیانو تر ولکې لاندې کنټرول سیمو کې عملیات کوي د رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې لومړی شمېرې ښیي چې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل سوي دي ترکیه دا اونۍ وویل چې د ادلب په ولایت کې د روسانو وروستي هوایي بریدونه ملکیان او د سوریې منځلارې یاغیان وژني او زیاته کړي چې دا بریدونه د هغې موافقې سرغړونه ده چې ایران او د روسیې ترمنځ سوي ده د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د لبنان ځواکمنې ډلې حزب الله د شنبې په ورځ ویل دي چې د عراق د کردانو د ازادۍ په ریفرنډم کې د رایې ورکول د منځني ختیځ د ماتولو لومړی ګام دی او خبرداری ورکړی دی چې دا به داخلي جنګونو ته لاره هواره کړي او ویلي دي چې خامخا باید مخې ونیول سي سید حسن نصر الله چې د حزب الله د ډلې مشر دی او ایران یې ملاتړ کوي ویلي دي چې په عراق کې کوم واقعات چې وسول او د دوشنبې په ورځ کردانو چې په دغه ریفرنډم کې په لوی اکثریت د ازادۍ دپاره په راوي کې برخه واخیسته دا نه یوازې عراق بلکې ګاونډیانو او هغه ټولې سیمې چې کردان پکښې اوسیږي ته یو ګواښ دی حسن نصرالله دا هم وویل چې د حزب الله د ډلې ازلي دښمن اسرائیلو د کردانو د جلا دولت د جوړېدو ملاتړ کړی دی او دغه ریفرنډم یې د امریکا مصدراتو او د اسرائیلو ګډه دسیسه وبلله چې دغه سیمې هیوادونه سره مات کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د امریکا متحدالاتو د شمالي کوریا سره د خبرو دپاره مستقیم چینل پرانیستی دی او په دې اړه پلټنې کوي چې آیا د کیم جونګ اون رژیم د اټومي وسلو نه لاس اخیستو په اړه خبرو ته لیواله دی او که نه ښاغلی ټیلرسن په چین کې دی او هڅه کوي چې په شمالي کوریا باندې د فشار د زیاتولو په مقصد د چین همکاري جلب کړي ښاغلی ټیلرسن د چینی مقامات سره له خبرو وروسته خبرونو ته وویل موږ د پیونګیانګ سره د مکالمې لپاره چینلونه لرو ویل د پیونګیانګ سره د خبرو لپاره درې چینلونه پرانستی دي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د روانو سیاسي جنجالونو او لفظي شخړو په اوج کې به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ختیځې آسیا پنځو هیوادونو ته سفر وکړي سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ به د نومبر میاشتې په درېیمه نیټه جاپان جنوبي کوریا ویتنام چین او فلپین ته سفر پیل کړي او د نومبر په څوارلسمه به واشنگټن ته راستون سي سلګونو کسانو د سپین د کاتولینا د سیمې د ازادۍ د ریفرنډم په مخالفت او د ملي وحدت په حق کې مظاهرې کړي دي په دغه ریفرنډم مرکزی حکومت بندیز لګولی دغه کسان پرون د شنبه پر ورځ د بارسلونا په څلورلارې کې راغونډ سوي ول دغه ریفرنډم چې د مادرید غیر قانوني اعلان کړی دی په دغه هیواد کې سخت اساسي بوران رامنځته کړی دی او دا ویره پیدا کړي چې کېدای سي په لارو او کوڅو کې د تشدد پیښې رامنځته سي د بارسلونا د ښاروالۍ مخې ته مظاهرچیانو د سپین بیرغونه رپول او مرکزی څلورلارې یې ترې ډکه کړې وه یو شخص په دغه ځای کې د کاتلان بیرغ ته اور هم ورکړه او یوې بلې ډلې بیا یوه لوحه چې پرې لیکل سوي وو نوره ډیموکراسۍ راکښته کړه ریفرنډم شروع کېدو ته لا څو ساعته پاتې دي خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې وبه سي او که نه خو سیمه ییز حکومت ویل دي چې وبه یې کړي او بلې خوا د مادرید د مرکزي حکومت بیا ویل دي چې مخه یې به ونیسي د کټونو نظرګونو سبا خلک به نن د دې هڅه وکړي چې په ریفرندم کې برخه واخلي. دغه ریفرندم د 1970 کال د اساسي قانون او د محکمې د پریکړې اساسي قانون په لحاظ کم قانوني حیثیت نه لري. په کټونو کې 1.5 میلیونه کسان اوسیږي. دا او خبرونه
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سوریدل قدرمن اوریدونکو ورسته به د امریکایي کارپوه مایکل اوهانلن سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو یو مرکه ولرو. خو د پاکستان لوی درستیز د یک شنبه په ورځ کابل ته ځي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستانی پوځي چارواکو دا ډول سفرونه به هغه وخت ګټه ولري چې د داسې سفرونو پر وخت چې کومې ژمنې کیږي دا هیواد عمل په وکړي. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې جنرال باجوا پر پاکستان د امریکا د فشار د کمولو د هڅو په لړ کې کابل ته سفر کوي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا به سبا د یک شنبې په ورځ د افغان حکومت مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. که څه هم د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته یوازې د یک شنبې په ورځ افغانستان ته د جنرال باجوا سفر تایید کړ، خو په افغان حکومت کې یوې بلې سرچینې د نوم د نه ښودو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکل شوی جنرال باجوا به سبا پارک کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره خبرې وکړي. یوې پاکستاني امنیتي چینی امریکا غږ ته ویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جنرال باجوا د خبرو مهم ټکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دواړو اړخیزو امنیتي اړیکو پراختیا او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرحد د مدیریت په اړه مسایل شامل دي. تمه کیږي چې جنرال باجوا به د افغان حکومت د مشرانو سره په خبرو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه خپل وړاندیز بیا تکرار کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري کابل ته د جنرال باجوا سفر په اړه خوشبیني وښوده، خو ویل چې د پاکستاني پوځي مشرانو دا ډول سفرونه به هغه ګټور وی چې دغه سی سفرونو پر وخت چې کوم ژمنې کیږي پرې عمل وشي.
یوه سفره بسیار خوب است، مفید است.
جنرال وزیری ویل دا ډول سفرونه ډیر ښه ګټور دي. موږ د جرګې خبرو او تګاتک پرته ټولې ستونزې یوازې په جنګونو شو هوارولې. که د پاکستان لوی رئیس افغانستان ته راځي، دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژمنې لاسلیک کیږي او بیا پرې عمل کیږي، هم د افغانستان او هم د پاکستان په ګټه. هغه هیله خو ده چې دا سفر به ښې پیلې ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ستراتیژۍ د اعلان وروسته د افغانستان ته د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. جنرال باجوا په داسې حال کې افغانستان ته په سفر ور روان دی چې په وروستۍ اونیو کې د افغانستان او پاکستاني مشرانو د یو لوړ څرګندونو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې لا زیانمنې شوې دي. کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر درې ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس او د ناتو سرمنشي یانس سټرلینبرګ د پنځمه په ورځ افغان چارواکو سره د خبرو لپاره دغه ښار ته ورغلي وو. د افغانستان او پاکستان د چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د پاکستان د لوی درسي سفر پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمولو په برخه کې د دغه هیواد د هڅو یوه برخه ګڼي او د سبانیو خبرو پایلو ته دومره هیله من نه دي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ مشر د کابل له سفر وروسته په روسیه کې د پاکستان او د روسیې په ګډو پوځي تمریناتو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ځي. چې ښاغلی سعیدی د افغانستان څخه روسیې ته د جنرال باجوا روانېدل افغانستان او د افغانستان نړیوالو متحدینو ته د پاکستان یو ډول پیغام ګڼي چې ګوندې دا هیواد منځوي شوی نه دی او لا هم د روسیې او چین په څیر نړیوال دوستان لري.
په ټول تاریخ کې د پاکستان نظامیان هغه وخت چې پاکستان په یو مشکل باندې اخته شوی دا مهارت لري چې ځان به بچ. جنرال باجوا هم دیدی پاتر کابل ته راغلی چې مسؤولین ته ووایي چې موږ ورسره همکاري کوو. د تروریسم په باره کې به هر مشکلات چې دلته په دننه کې دي موږ او تاسو په خپلو منځو کې تفاهم همکاري کوو. بل خبرې هم دا ده چې دی غواړي یو قدرتنوایي وکړي له افغانستان نه مطلق وي روسیه ته.
ښاغلی سعیدی وایي تر هغې چې پاکستان د تروریستي ډلو د پناه ځایونو بندېدو ته چمتو شوی نه وي، دا ډول سفرونه به د افغانستان امنیت او د حالاتو په سمولو کې دومره اغېزه ونه لري. د افغانستان د چارو یو بل پوځي کارپوه ډګروال عبدالغفار ګرزیزی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل پاکستان لوی درسیز هند ته د امریکایي چارواکو د سفر وروسته کابل ته ځي. چې دا د ډګروال ګزیزي پر وینا نړۍ ته دا ښودل دي چې پاکستان په انزوا کې نه دی. د پاکستان د پوځ مشر په توګه ټاکل کېدو وروسته کابل ته د یک شنبې د ورځ سفر د جنرال باجوا لومړی سفر دی.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان سره د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې یو مهمه موضوع ګرځېدلې ده. آیا پاکستان په رښتیا د امریکا سره دوه مخی سیاست وکړ؟ د بروکینز په انستیتوت کې د بهرنی پالیسی متخصص مایکل اوهانل چې د اوباما په حکومت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ سلاکار و، وایي چې پاکستان دوه انتخابونه لري، همکاري کوي او یا نور هم طالبان تقویه کوي. پام وکړئ له ښاغلې اوهانل سره زموږ د همکار نسیم ستانیزی مرکې ته.
ښاغلی اوهانلن، تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان او طالبان د سولې په بهیر کې د باور وړ شریکان ګڼل کېدلی شي؟
پاکستان تر اوسه پورې هېڅکله د باور وړ شریک نه و. پخوانۍ پیښې څرګندوي چې که موږ به وغوښتل چې په طالبانو کې له چا سره خبرې وکړو، پاکستان به هغه له منځه نه وایست، د جدي خبرو اترو لاره به یې بنده کړله. تمه نه شي کېدای چې هغوی په داسې شرایطو باندې سوله وکړي چې موږ ته د منلو وړ وي. هغه څه چې طالبان یې قبلوي هغه دا دی چې حکومت ورته تسلیم شي، نه دا چې په حکومت کې شریک شي. او په حکومت کې شراکت د غنی د حکومت لپاره تر یوې اندازې د منلو وړ دی، خو د کامیابو مذاکراتو لپاره باید د جګړې په میدان کې د افغانستان د حکومت په ګټه بدلون راشي.
په رسنیو کې داسې ویل کېږي چې امریکا او افغانستان په دې باندې سره جوړ شوي دي چې د قطر دفتر بند کړي. تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان او طالبانو عکس العمل به څنګه وي؟
د دفتر په سر جنجال بیرته هغې خبرې ته ورګرځي چې آیا طالبان به دا ومني چې دوی د یوه تحریک نمایندګي کوي، نه د اصلي حکومت. هغوی هڅه وکړله چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت په څیر عمل وکړي. همدا ستونزه د پخواني ولسمشر کرزي په وخت کې هم منځته راغله، خو هېڅکله حل نه شوله. خبره دا نه ده چې د سولې بهیر ډېر سوکه روان و، بلکې طالبان بیخي د سولې مناسب او واقعبینانه بهیر ونه منل. که طالبان د سولې مذاکرات غواړي، نو د افغانستان د بدیل حکومت په بڼه دریز نشي غوره کولی.
د ملي یووالي حکومت درې کلن شو، دوه کاله نور وخت هم پاتې دی. د ولسمشر ټرمپ اداره د دې حکومت اجراءاتو او تشکیل ته په کوم نظر ګوري؟
First of all, he seems to have an okay rapport with President Ghani. They've spoken several times.
ولسمشر ترامپ له ولسمشر غنی سره ښې اړیکې لري. هغوی څو څو ځلې له یو بل سره خبرې کړې دي. زما یې شمیر نه دی په یاد. ولسمشر غنی په امریکا کې ژوند تیر کړی دی او په انګریزي ژبه ډېر ښه پوهیږي. په دې هم ښه پوهیږي چې له ولسمشر ترامپ سره څنګه خبرې وکړي. ولسمشر غنی په ځان باوري دی او ډېرې ښې مستدلې خبرې کوي. نو زه تمه کوم چې د غنی او ټرمپ ترمنځ خبرې به معقولې او ګټورې وي. دویم دا چې ولسمشر ترمپ د افغانستان په اړه ډېر غوره نظر نه درلود. د پاتې حکومت په اړه او د ډېرو قدرتمنو وګړیو په اړه ښایي ډېره بې اعتمادي لري. زه په رښتیا په دې نه پوهیږم د اجرایه رئیس په اړه څه نظر لري. زه فکر کوم چې ډاکټر عبدالله تر یوې اندازې د افغانستان د ډیموکراسۍ اتل دی، ځکه هغه د 2014 کال د جنجالي انتخاباتو نه وروسته دویمه درجه. زه د هغه سړي په توګه چې د افغانستان حالاتو ته له ډېر وخت راهیسې ګوري، دا وایم چې ډاکټر عبدالله زموږ د درناوي مستحق دی، که څه هم هغه به څه نیمګړتیاوې ولري.
د امریکا د تازه ستراتیژۍ په اړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا نه اعلان شوله، تاسې او یا په مجموع کې د امریکا حکومت د افغانستان د ملي حکومت نقش ته د دغې پالیسۍ په بریالیتوب کې په کوم نظر ګوري او څه تمه ترېنه لري؟
د جګړې د میدان په برخه کې په کار د موږ د جګړې په بهیر کې د حکومت په ګټه بدلون وګورو. د دې معنا دا نه ده چې طالبان دې په بشپړه توګه مات شي. زه فکر نه کوم چې دا ممکنه وي. د امریکا د یو څو زرو عسکرو لیږل او له ناټو سره په تدریسي او مشورتي نقش کې شراکت یو څه تاکتیکي بریالیتوب لاسته راوړلی شي، خو د لوی بدلون سبب نه شي ګرځېدلی. بله مسئله د اقتصادي اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د اهلیت او کفایت مسئله ده. ولسمشر غنی په دې برخه کې ښه دی چې اصلاحات تنظیم کړي او د حکومت قراردادونه څاري. یو شمېر نورو او د افغانستان د بیا رغونې د عمومي مفتش لخوا هم د دې پرمختګ یادونه شوې ده، خو ستونزې نورې هم زیاتې دي، لکه د راتلونکو ټاکنو. موږ په دې هم پوهیږو چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه هیڅوک په یقیني ډول څه نه شي ویلای.
That could send a powerful message, and I think that could be an important milestone.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د عاشورا د ورځې د پاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل د دغه پلان لمخې نن او سبا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي دي او په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د مناسباتي ورځو لپاره ځانګړي امنیتي پلان ستایي، خو وایي پکار ده چې د تطبیق په برخه کې هڅې وسي. پام وکړئ، د ازادي رادیو د خبریال یوسف زدران رپورټ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د ورځې په مناسبت د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عاشورا د ورځې د امنیت لپاره یو ګډ امنیتي پلان جوړ شوی چې له مخې یې هغه ځایونه چې د عاشورا او ازاداری مراسم پکې ترسره کیږي تر جدي امنیتي پوښښ لاندې راوستل شوي دي. د یوې لوڅو ورځو رئیسې په تېره بیا د نن او سبا لپاره موږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. موږ ټول د مراسمو ځایونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. استخباراتي او کشفي ادارو ته دنده سپارل شوې چې د پیښو د مخنیوي په هدف له بل هر وخت زیات کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې له پیل رئیس د امنیتي تدابیرو ویلي و، خو پایتخت کابل تېره ورځ هم یوې تکیخانې ته څیرمه د انتحاري حملې شاهد و. دا حمله د جمعې له لمانځه وروسته د کابل ښار د قلیفت الله په سیمه کې وشوه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې شپږ کسان پکې وژل شول او نږدې 40 تنه نور پکې ټپیان شول. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې انتحاري حمله کوونکي د شپون په جامه کې یادې تکیخانې ته نږدې ځان رسولی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس د دښمن دی او ورته نور ورنکار او غولونکو پلانونو ته متوجه شوی دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مرکزونو د امنیت ټینګولو په هدف د جوړې شوې طرحې له مخې د شورا مراسمو د امنیت لپاره شاوخوا 1500 تنو ویرکوونکو وسلې ویشل شوي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د مناسبت یو مذهبي ورځو لپاره کلک امنیتي تدابیر او ځانګړي پلانونه ستایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت نه دی توانېدلی دغه پلانونه په سم ډول تطبیق کړي. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل
هر کله په داسې مناسبتي ورځو کې پلانونه جوړېږي، خو د پلان د تطبیق لپاره هغه تدابیر چې لازم دي هغه نیول کېږي او پلان په تطبیقي ساحه کې مشکل لري. هغه اجرایوي ادارې یا بخشونه یا جستامونه چې په محل کې توظیف شوي دي دوی باید ډېر زیات محتاط او هر اړخیز فکر باید ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان د اهل تشیع په بېلابېلو عبادت ځایونو او جوماتونو بریدونه شوي دي. ښاغلی سایس وایي حکومت باید د دښمن له تیرو چلونو زده کړه کړې وي او له هرو ممکنو لارو دا ځل اجازه ورنه کړي چې ویرکوونکي یو بل ویرته کینوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو په مکرې زمرد خبريال ذبیح الله غازی رپورټه چې وایي د جلال آباد په شار کې د مدني ټولنو استادو کانفرنس ورکړي او په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خبرګون کې پر ولسی استادو او حکومت سخت نیوکې کړې دي. دوی وایي کژغ یې وانه ورېدل سي نو په کابل کې به اعتراضیه خیمه ووهي.
د مدني ټولنو دغه تازه خوځښتونه وروسته لاغي شروع شو چې د تیرسي شنبه په ماخام په موټر سایکل سورو کسانو د جلال آباد ښار کې دوه پولیس ته تمانچو په ګولو ویشتل او قاتلینی وتښتیدل. د تیر څو ورځو راهیسې د دغې پیښې په غبرګون په ټولنیزه پاڼه فیسبوک کې خلکو خپل غږ پورته کړ او جلال آباد د امنیتي پلوه په یو بد وضعیت کې وباله. د مدني ټولنو استادو نن په یو خبری کانفرنس کې خبري اعلان وته ویل کې د جلال آباد امنیتي وضعیت سم نشینو غني کورنۍ به د سرونو د خوندیتوب لپاره خپلې کړي وتړي. مدني فعال نوراغه نورانی
نو باغه شکل چې پکار ده امنیتي ځواکونه او محلي ادارې د ننګرهار د خلکو د غوښتنو سره سم نه سم خدمات درته کړي دي، نه ملکی ادارا د منلو وړ ده او نه نظامی قوتونه.
د مدني ټولنو یو لوی نیوکه دا و چې د امنیتي ادارو مشران په خپل دندو کې ناغېړي کوي او په دې برخه کې پر وکیلانو سخت نیوکه کوي چې ګواکې غیر مسول وسلوالې ساتلي. د مدني ټولنې غړی عبدالرحمن ماوین وایي ک په ننګرهار کې غغوانه ورې دل شینو دارګ دروازې به موټه کوي.
جناب ولسمشر دی ووري او اجرایي رئیس دی ووري چې دا به زمونږ په ننګرهار کې اخرنی غغوي دویم غږ به زمونږ ریاست جمهوریت مخ کې وي. دغه ځوانان دغه مدني نهادونو مشران او مونږه دې ځینه به کابل ته ځو تر هغه وخت پورې به مغزي کې پراته یو چې تر هغه وخت پورې به پراته یو چې مونږ ته مثبت جواب نه راکړې او ننګرهار کې او بدلون نه راوړې.
خو د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي حالات هغه سیم نه دي خراب څنګه چې اوازې خورې دي. هغه وایي حالت به سمیږي خو که مدني فعال روانې کړې مبارزې ته دوام ورکړي نو ممکن ګټې د دولت مخالفې غاړې ته ورسیږي.
ځینو مدني فعالانو یا ټولنیزو رسنیو کارونکو له لوري ویل کېږي په هغه ډول نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دي د وسلوالو مخالفینو یا هغه کسانو چې هغوی تروریستي حرکتونه ترسره کوي د هغوی په خوا کې دي په تبلیغاتو کې دوی سره همکاري نه کوي.
ننګرهار تیر څو کلونه په توده جګړه کې پاتې شوی. داعش، طالبان او نورو وسلوالو ډلو سره خو په ښار کې د وژنو لړۍ یې د تیرو څو میاشتو راهیسې تر پخوا تونده شوې ده. ذبیح‌الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن په بیجینګ کې دی او د چینایي مشرانو سره پر شمالي کوریا باندې د بندیزونو د ټینګولو او همداشان چین ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر په هکله خبرې کوي. دواړو خواوې د نومبر په میاشت کې چین ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سفر ته ځانګړی اهمیت ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره په دې وغږېده چې څنګه شمالي کوریا د اټومي پروګرام لغوه کولو ته اړ کولای شي. د چینایي چارواکو سره د خبرو بله موضوع دوه اړخیزې سوداګریزې معاملې او د نوامبر په میاشت کې چین ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سفر دی. فکر کوم چین ته د ټرمپ راتلونکی سفر د دوه اړخیزو اړیکو د لاغښتتیا لپاره ډیر مهم دی او هیله کوم چې دواړه لوري به د دې مهم سفر لپاره بشپړ تیاری ونیسي. فکر کوم چې دا سفر به ډیر خاص، بې ساری او بریالی وي. تر شی وړاندې ټیلرسن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره ولیدل.
And I appreciate you receiving my delegation.
چین او امریکا با ثبات اړیکې لري خو د لا غختلتیا لپاره یې ځنې مهم پرمختګونه را روان دي. امریکا د چین له حکومت څخه د هغو ژمنو د پوره کولو غوښتنه کوي چې بیجینګ پر شمالي کوریا د فشار اچولو په لړ کې کړی دی. په دې کې د شمالي کوریا څخه چین ته د زغالو، وسپنې او پر نورو معدنونو برسیره د سمندري خوراکونو د وارداتو بندول شامل دي.
لکه تاسې چې وویل، زموږ دوه اړخیزې اړیکې به ستاسې او د جمهور رئیس ټرمپ د شخصي اړیکو له امله لا ډېرې غښتلې شي.
که چین د شمالي کوریا څخه واردات بند کړي، د هغه هیواد په عایداتو کې به د پام وړ کموالی راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په 2018 کال کې شمالي کوریا د چین سره د سوداګریزو معاملو له لارې 1.5 میلیارد ډالر عاید درلود. شمالي کوریا تر ټولو ډیره راکړه ورکړه د چین سره کوي او واشنگټن وایي چې په شمالي کوریا باندې د فشار لپاره د چین بشپړ همکاري حتمی ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې ځوانان د نورو نشه یي موادو د استعمال پر ځای د ټابلیټ کا څخه استفاده کوي او وایي چې ټابلیټ کا استعمال اسانه دی. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
په قندوز کې ځوانان د شپې په ناستو او له ملګرو سره په مجلسونو کې د نورو نشئی موادو پر ځای د ټابلیټ کا په نامه یو ډول ټابلیټ یا ګوله استعمالوي چې تر نور الکولي څښاک، چرسو، اپینو او نورو څخه یې نشه ډیره ده. هغه څوک چې دغه نشئی ګوله یا ټابلیټ کا استعمالوي وایي چې اوس اکثر ځوانان ځکه دغه ګوله استعمالوي چې د الکولي څښاک، چرسو، هیروینو او نورو استعمال ګران دی او خلک پرې خبریږي، خو د ټابلیټ کا په استعمال پرې څوک خبریږي هم نه او استعمال یې هم آسان دی. یو تن چې ډیر وخت یې د نشئی لپاره له ټابلیټ کا څخه استفاده کړې داسې وایي.
ټابلیټ کا داسې یو نشئی مواد دی چې ډیر په اسانه کاریږي. په خوا چې ول مثلا شراب ول شراب چا نشول ساري عام سکلي، هغه سکلو د پاره به یو ځای په کارو. شراب په ډیر سختي سره شکل کېدل، دکان نه راوړل په سختي باندې ول. لکه چرس ول هم همدغه یو خاص بوی لري چرس چې نور ګاونډیان هم خبريږي تینا. دا ډیر یو اسانه نشه ده. په چای کې چول کې چای سره سکل کیږي.
نو موړې وای چې د ټابلیټ کا په نامه نشئی ګولې لمنځنه یا سیا څخه راوړل کیږي، خو اوس په قندوز کې هم جوړیږي چې ځینی نشئی مواد پکې استعمالیږي او پارزانه بیا خرڅيږي.
هغه کسان چې اکثریت دولتي چارواکو کې دي خې دند لري، دوی قیمت بیا ټابلیټ کا استعمالي، او هغه کسان چې پیسې نه لري، اقتصاد ضعیف ده، صرف د ټابلیټ کا په نامه باندې د 500 روپیو داس یو شی ورته ورکوي چې هغه د نشئی موادو څخه جوړ سوی دی. یو وخت دا شان دا خونه راتلل، اوس دلته هم جوړی چې په 500 ورکی هغه دلته جوړیږي. ما مخکې ټابلیټ کا استعمالول، دوه کالو رئیس ما نور ټابلیټ کا نه استعمال کړي، نو کله چې مې دغه ټابلیټ کا خوړل ته شروع کړ، سره ته دوستانو نمونه مې یاد وتل، پاسابو باندې ډیر یو سخت فشار راولي.
په قندوز کې د مدني ټولنو مسولین وای د نشئی ځوانانو شمیر ورس تر بلې مخ پر زیاتېدو دی. په دغه ولایت کې پخوا هیروین هم روغدو کسانو پټ استعمالول، خو اوس د ښار نږدې هدیرو او پارکونو کې هم معتادین هیروین، اپین او نور نشه کوونکي مواد استعمالوي. د قندوز د پونتون استاد عبدالمجید پردیس وایي چې کورنۍ او د ځوانانو موجوده مدني ټولنې دنده لري چې باید د نشه د استعمال د ضررونو په اړه ځوانانو ته خبرتیا ورکړي.
پارکو کې چې موږ ګورو په ځای دې چې هلته خلک تفریح ته ورشي، ساتیرۍ لپاره ورشي، یا پکې چرس کول کیږي یا پکې نشه کیږي، خو باید کورنۍ دې ته پاملرنه وکړي، د خپل اولادونو مراقبت وکړي. له بل مرخه په ځینو د خوښۍ په پروګرامونو کې ځینو ځوانان ګورو چې ګډ وډ وي، بچانه چې پښتنه کې دا څه دی، دا د تبلیغ کا په نامه کوم ګولې دې چې دا خوړل کیږي. په دغه برخه کې مسؤول ارګانونه کورنۍ دغه کارو مخه باید ونیول شي.
د قندوز یو بل ځوان بیا وایي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو ترمنځ د ټابلیټ کا په نامه نشه کوونکي موادو استعمال زیات شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
توبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده، او د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوې هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق لا معلومات راټول کړي، او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنس د ناروغي د خبرېدو په حق لا داسې وایي:
ټي بي از د ثریټ دټ کین بی سپریډ بای aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نارایرنس د هوا د لارې دی یو انسان نه بل انسان ته خبريږي، او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي دخته کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړیاست چې په نری رنس اختوي او هغه وټوخیږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغه تر ټوخیدو وروسته میکروب تاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نارایرنس هر ورځ په 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغي اخته شي، په لمړنۍ ونیو کې زیات ټوخیږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولي پیرازي. وروسته بیا انسان کمزورې کیږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنس ناروغي سره لدې چې وژون کې د خو علاج کېدلی شي.
وی کین ډایګنوز اټ، وی کین ټریټ اټ وذ افیکټیو انټی مایکوبکټیریال ډراګ.
نری رنس تشخیص کېدای شي او نوې پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنس د بخوانی زمانه ناروغي ده، او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړی ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنس اخته دي، د دې ناروغي سره مبارزه ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزه ته اوښتي، او نری رنس ترې هېر شوی. ګوسپی وایي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.